د ماسپښین دوه بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات خبرونه زحمت شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې مو د افغانستان د ولسمشر د دوهمې دورې انتخاباتو ته له اندېښنو خبرو د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې له رسوان مراد څخه د دې سات خبرونه اورو.
پام کې چې ولسمشر اوباما نن د خپل لوړ رتبه امنیتي سلاکارانو سره د افغانستان د ستراتیژي په اړه خبرې وکړې. افغان امنیتي مقامات په کندوز ولایت کې درې تنه ماین خښون کړي ولې دي، او د پاکستان پوز وای په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد عملیاتو په ترڅ کې یو شمیر مشکوک پاسپورتونه ترلاسه کړي دي. پام کړې د خبرونو تفصیل ته. په پام کې چې ولسمشر باراک اوباما باندې د امریکا له جګپوړو پوځي چارواکو سره وګوري او د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو د ستراتیژي په اړه بحث ورسره وکړي. دا په داسې حال کې چې د رپورټونو لمخې اوباما افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په برخه کې پریکړې ته نږدې شوی دی. د امریکا ولسمشر باندې د دفاع وزیر رابرټ ګیټس، د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز امیر البحر مایک مولن، او د امریکا د پولو سمندري او هوایي ځواکونو له قومندانانو سره وګوري. دا پنداګون ویان جیف موریل په وینا ولسمشر اوباما د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ستراتیژي د غور پروستي پړاو کې دی. د کندوز امنیتي پولیس په دغه ولایت کې د هغو دریو تنو د نیول کېدو خبر ورکوي چې د ماین د ښخولو پر مهال لاس په لاس نیول شوي دي. د کندوز د امنیت قومندان ویل هغه مهال چې د پولیسو ګزمه د خان آباد په لور روانه وه، درې تنه وسلوالې داسې بالفعل ونیول چې یو تن د ماین ښخولو لپاره ځمکه کیندله، دوه نورې څار کو چې له یو سره یو 150 متره د برېښنا مزه هم وو. ویل کېږي درې وړه ماین خښون کې د خان آباد ولسوالۍ د اختاش اوسیدونکو دي چې یو شمېر وسلې هم ورڅخه ترلاسه شوې دي. د جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو د امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ د املک سیمه د وسلوالو طالبانو له موجودیت پاکه شوې ده. په دغه عملیاتو کې وسلوال طالب وژل شوی او یو بل وسلې سره نیول شوی دی. د سرپل امنیت قمندان جنرال محمد بلال نیرم ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات د پنځشنبې له سهار راهیسې پیل شوی او تر اوسه دوام لري. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پکتیکا سیمه چارواکي دغه ولایت د کلیو پراختیا او بیارغونې په اداره کې د 150 میلیونه افغانۍ او 3 میلیونه ډالر کېږي د لوی اختلاس د کشف خبر ورکوي. د دې ولایت والی عبدالقیوم کټوازی وایي د دې ولایت د ملي امنیت موظفینو د کلیو پراختیا او بیارغونې په اداره کې د 150 میلیونه ډالرو د اختلاس په تور د نوموړي اړوند د ملي پیوستون د پروګرام 15 وړد مسؤلان نیولي چې نسبتي دوسیې دا مهال د دې ولایت د استیناف سرونوالۍ لخوا تر جدي څېړنو لاندې نیول شوې دي. خاغلی کټاوازی ویل دغه زیاته اندازه پیسې اختلاس شوي پیسې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې د ملي پیوستون د پروژو د تطبیق په هدف د کلیوالي شوراګانو په نوم د روان کال په پیل کې د دولت له بودیجې څخه وستل شوي او د کلیو پراختیا وزارت لخوا یو صرف ته سپارل شوي دي. خو د دې پر ځای چې دا پیسې په سیمه کې د پام وړ پروژو په جوړولو ولګول شي، هایفومیل شوي او صرف هم کوم بهرني هیواد ته تښتېدلی دی. اوس هم پام وکړئ د سیمې او نړۍ څو مهمو خبرونو ته. د پاکستان پوځ وایي په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې داسې پاسپورتونه موندلي چې ښایي پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملو له تراهانو سره ارتباط ولري. پوځ وایي چې دا پاسپورتونه د وسلوالو له مرکز څخه چې دوه اونۍ مخکې په دې سیمه کې د پوځي عملیاتو له پیل سره سم ترې وتلي ترلاسه کړي دي. د چارواکو په وینا یو پاسپورت د سید بهاجي په نوم د یو جرمني دی. دا د هغه جرمن تبه نوم ته ورته نوم دی چې په جرمني کې اوسېده، خو د سپتمبر د 11مې له حملو لنډه موده وروسته له جرمني څخه ووت. یو بل پاسپورت د دراکویل بورکوس ګارسیا په نوم د اسپانوي میرمن دی. د راپورونو له مخې دا د سپتمبر د 11مې او په 2004 کال کې د مادرید د اورګاډي د 14 د مشکوک تره او د القاعده شبکې د یو غړي د میرمنې نوم دی. لویدیزو خبری اژانسونو ویلي ایران د ملګرو ملتونو د ادارې لخوا د تهران د اټومي پروګرام په اړه د وروستۍ موافقې اساسي ماده رد کړې دي. ایران د پنځشنبه په ورځ په ویانا کې د ملګرو ملتونو د دې پیشنهاد په اړه چې د تهران لپاره په بهر کې د یورانیمو پر غني کولو متمرکز دی خپل ځواب وړاندې کړ. نه ایرانی چارواکو او نه هم ملګرو ملتونو د ایران د ځواب چې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې بیا ابتدایي بللی دی جزئیات خپاره کړي دي. خو لویدیزو اژانسونو د امریکایي او لویدیزو ډیپلوماټانو په حواله ویلي چې ایران د وړاندې شوي پیشنهاد اساسي مواد رد کړی دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د یو لوړدما اروپایي مقام په حواله وایي د ایران ځواب په اساسي شکل منفي دی. د ملګرو ملتونو د پیشنهاد پر اساس ایران باید د خپل تحقیقاتي اټومي ریاکټر لپاره خپل پټي د سطح غني شوي یورانیم په لوړ معیار سره د غني کولو لپاره روسیې او فرانسې ته واستوي. خبرونه له ازادي رادیو اوري. په امریکا کې د القاعده شبکې یو مشکوک جاسوس چې خپل د سپتمبر 11 نیټې د حملو له تورن پلان جوړون کې سره په تماس لرلو اقرار کړی له اتو کلونو په زیات بند محکوم شو. څلور څلوېښت کلن علي الماری د قطر تبه دی او په می میاشت کې په دې جرم تورن وګڼل شو چې د یو تروریستي سازمان لپاره د موادو او نورو امکاناتو په برابرولو کې مرسته کړې ده. نوموړي د خپل لس دقیقې څرګندونو په ترڅ کې وویل پر خپل عمل پښیمانی خودلې او زیاته کړه چې خوښ دی چې د ده د عمل له وجې چا د زیان نه دی رسېدلی. دا ممکنه وه چې الماری په 15 کاله بند محکوم شي، خو له دې عمله په لږ قید محکوم شو چې د مدافع څارنوال په وینا له ده سره پرته له کومو تورونو شپږ کاله د امریکا د پوځ لخوا ناوړه چلن شوی دی. د اروپای ټولنې چارواکي وایي د لومړي ځل لپاره د دې ټولنې لپاره لاره اواره شوې چې د اروپای ټولنې د ولسمشر مقام رامنځته کړي. د بلجیم په مرکز بروکسل کې د غونډې په ترڅ کې اروپایي مشرانو پر هغه طرحه موافقه وکړه چې چک جمهوریت ته د لسبند اصلاحاتو د تړون د تصویب امکان ورکوي. چیکي چارواکي وایي که د چک جمهوریت د اساسي قانون محکمه حکم وکړي نو د دې هیواد ولسمشر واسلاف کلاوس به د لسبن تړون لاسلیک او توشي کړي. تمه ده چې د اساسي قانون محکمه به په راتلونکي اونۍ کې په دې اړه خپل حکم اعلان کړي. له چک جمهوریت پرته د اروپایي ټولنې نورو ټولو وویشتو غړو د لسبن تړون لاسلیک کړی دی. او د بشري حقوقو نړیوال سازمان چې مرکزی په امریکا کې دی وایي ترکمنستان د چاپریال ساتنې د چارو یو محلي فعال په 15 کاله بند محکوم کړی. د بشري حقوقو سازمان ویلي اندري زاتوکا په غیر عادلانه توګه په داشوګوس ښار کې پر نوموړي باندې د یو نامعلوم کس لخوا د تیرې اونۍ د حملې وروسته نیول شوی دی. دا تر دې مهاله د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دا د ازادي رادیو ده. د افغانستان په اړه نن په امریکا کې یو مهمه غونډه کیږي. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته بیا اندېښنې پیدا شوې دي. په روانه خبرونه کې مو د دې مسلو ترڅنګ د افغانستان د کلیو پراختیا په وزارت کې له اداري فساد خبرو. د افغانستان د حج او اوقافو وزیر په میدان وردګ ولایت کې د نړیوالو ځواکونو له لوري د قران کریم د سوځېدو ادعا رد کړې دي. روسیې ناټو ته وړاندیز کړی چې په افغانستان کې به په جګړې کې مرستې وکړي. دا ازادي رادیو د دې اونۍ خبر جوړونکي څېره او شخصیت در معرفي کوو او یو شمېر نور مطالب هم تر درو بچو خبرو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما نن له خپل پوځي مشر سره د افغانستان او پاکستان په اړه د ستراتیژۍ په ارتباط ګوري. البته مخکې له دې چې افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو په اړه پریکړه وکړي، دغه راز د افغانستان د ټولو ولایتونو په اړه امریکایي چارواکي څېړنه کوي. په دې اړه نړیوال اژانسونه رپورټونه لري چې لنډیزې صالح محمد صالح اوروي.
فرانس پریس اژانس لیکي اوباما به د امریکا له عمومي لوی درستی سره وګوري چې په امریکا کې د پوځي چارو ماموریت لري. هغه به تر یوې جنجالي غونډې وروسته دغه کتنه کوي. امریکایي چارواکي وایي چې نن به د افغانستان د ټولو ولایتونو څېړنه بشپړه سي. ټاکل سوی و نن ولسمشر اوباما په سپینه ماڼۍ کې له خپل پوځي او سیاسي سلاکارانو سره د افغانستان په ارتباط خبرې وکړي چې دغه خبرې به په څو شېبو کې پیل سي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په وینا د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس او د ملي امنیت سلاکار جیمز جونز د ولایتونو د څېړنې د وړاندیز ملاتړ وکړ او څرګنده یې کړه چې له دې سره کېدای سي چې سیمه ییز مشران چې کېدای سي د امریکا ملاتړ یې سي معرفي سي. یو امریکایي چارواکي چې د افغانستان په اړه په بحثونو کې برخه درلوده واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته په دې شرط څرګندونې کړې چې نوم به یې نه اخلي. دی وایي چې د افغانستان امنیتي وضعیت خورا پیچلی دی او ولسمشر غواړي یو واضح تصویر ولري څو پر هغو ستونزو وپوهېږي چې امریکایي ځواکونه ورسره مخامخ دي او د دې مشکلاتو د مخنیوي لپاره اړتیاوې تشخیص کړي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال مکریسل له څېړنې وروسته افغانستان ته د شاوخوا 40,000 نورو پوځیانو د لیږلو غوښتنه وکړه. د واشنگټن پوسټ په وینا د جنرال مکریسل پر څېړنې له غور وروسته جمهور رئیس اوباما او د سلاکاران دې نتیجې ته ورسېدل چې د طالبانو د پوځي او سیاسي واک د ماتېدو لپاره که د نورو پوځیانو مسله په نظر کې ونه نیول سي نو دا خبره به ګرانه وي. د ورځپاڼې په باور د همدې لپاره اوس جمهور رئیس اوباما د اوزا د سمې څېړنې لپاره د افغانستان د ټولو ولایتونو د څېړنې غوښتنه وکړه. څو مختلفې لارې چارې ولټول سي او په دغو کې یوه هم هغو کسانو ته په سیمه کې د واک سپارلو مسله ده چې په خپله طالبان دي خو له القاعده شبکې سره نږدې نه دي.
د امریکا ولسمشر بشای نن په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو د عمومي قمندان د تر سره کړې څېړنې په اړه خپل پریکړه وکړه. جنرال مکریسټل د افغانستان لپاره د شاوخوا نورو څلویښت زره عسکرو غوښتنه کړې ده. ویل کېږي چې د ده په څېړنه کې دې ته هم اشاره شوې ده چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د وسلوالو طالبانو د مشرانو پر ضد باید عملیات وشي او د عملیات ضروري دي. په یوې خبرتیا پسې مو د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته له نویو اندېښنو خبرو.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
په غرب کې د افغانستان د ولسمشرۍ دوهم ځلي انتخاباتو ته اندېښنې پیدا شوې دي. وروسته تر هغه چې په افغانستان کې د انتخاباتي حوزو د شمېر زیاتېدل اعلان شول، د دویم پړاو انتخاباتو کې هم د درغلیو خطر زیات شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ملګرو ملتونو لخوا د حوزو د کمولو وړاندیز رد کړی دی. لویدیځ ډیپلوماتان په دې باور دي چې دغه کار یوه جدي ضربه ده، ځکه د امنیتي ستونزو له کبله څارونکي زیاتو حوزو ته نشي تلای چې دا کار په خپله درغلیو ته لاره هواروي. په دې اړه ګارډین ورځپاڼې یو مطلب خپور کړی چې لنډیزې صالح ساقسی خالقي وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دې اعلان سره چې د انتخاباتي حوزو شمیر زیاتوي، د ګارډین ورځپاڼې د لیکنې پر اساس په افغانستان کې یو ځل بیا له غمیزو ډکو انتخاباتو د ترسره کېدو احتمال شته. ملګرو ملتونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وړاندیز کړی و چې د درغلیو د مخنیوي لپاره دې د انتخاباتو د مرکزونو شمیر کم کړي. د انتخاباتي مرکزونو شمیر چې مخته شپږ زره او یو سلو شپږ ته رسیده، اوس شپږ زره درې سوه دوه ویشتو ته رسیدلی ده، یعنې یو سلو پنځه پنځوس نورې انتخاباتي حوزې جوړیږي. د انتخاباتو د کمیسیون دغې اعلامیې په کابل کې د ملګرو ملتونو د ادارې اندېښنې هم راپارولې دي. د ګارډین ورځپاڼې د لیکنې پر اساس د انتخاباتو په لومړي پړاو کې انتخاباتي مرکزونه په داسې سیمو کې پرانستل شوي وو چې د څارونکو تک هلته ممکن نه وو، او له دې امله له یو میلیون څخه زیاتې رایې باطلې اعلان شوې او انتخاباتي دوهم پړاو ته وویستل. د ملګرو ملتونو د مقاماتو په وینا اوس د رایې ورکولو صندوقونه په داسې ځایونو کې ایښودل کېږي چې څارنه یې ستونزمن ده، او په همدغو سیمو کې و چې د لومړنیو ټول ټاکنو په مهال د رایو صندوقونه له بې شمېره رایو څخه ډک شول. د ولسمشر حامد کرزي سیال عبدالله عبدالله د انتخاباتو په دوهم پړاو کې غوښتنه کړې ده چې د رایو شاوخوا پنځه سوه مرکزونه دې وتړل شي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر دې لرې کړی شي. یو لویدیز ډیپلوماټ چې د انتخاباتو په ترتیبولو کې برخه لري وایي دا خبر ورته د ده په سر لکه د سوک د گزار په څیر و. د نوموړي په وینا د انتخاباتو کمیسیون د ملګرو ملتونو هر غوښتنه رد کړې ده. نوموړی وایي دغه عمل د ملګرو ملتونو د کارکوونکو مورال کمزوری کوي. هغه وایي هسې هم په کابل کې د چهارشنبې ورځې حملې چې په ترڅ کې د ملګرو ملتونو پنځه کارکوونکي ووژل شول، د دې ادارې د کارکوونکو روحیت دومره پیاوړی نه دی، او د دغه ډیپلوماټ په وینا اوس هغه ضربه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورکړې ده د زغم وړ نه ده. د تېرې شپې د خپرو شویو راپورونو پر اساس د ملګرو ملتونو سازمان په کابل کې خپلو زرو تنو کارکوونکو ته چې له انتخاباتو سره کار نه لري امر وکړ چې د انتخاباتو په مهال د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه ووزي. د ګارډین ورځپاڼې د لیکنې پر اساس د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي ریچارډ هولبروک له خبرو سره سره چې وایي د انتخاباتو په دوهم پړاو کې به تر ډیره حده له درغلیو ډډه وشي، خو د انتخاباتو څارونکي وایي په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې له درغلیو پرته د انتخاباتو ترسره کېدل له امکانه لرې برېښي. نړیوال څارونکي شکایت کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د لومړنیو انتخاباتو د نتایجو وروستی جدول نه دی خپور کړی، او په خپرو شویو جدولونو کې تر اوسه د څلورو زرو صندوقونو د رایو شمیرنه نه ده معلومه.
په راپور کې مو واورېدل چې په لویدیځ کې د اندېښنه پیدا شوې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم ځلي انتخاباتو په جریان کې چې کله د انتخاباتو حوزې زیاتی شي شاید درغلیو ته لاره هواره شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وروسته له کوټې د افغانستان د دوهم ځلي انتخاباتو په ارتباط مفصل بحث خپرو. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي په میدان وردګ ولایت کې بهرنیو ځواکونو قران کریم نه دی سوځولی. د حج او اوقاف وزیر محمد صدیق چکری د پنځشنبې پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل د دولت مخالفانو د یو کور په دیوال کې چاودیدونکي مواد شي وو چې هم کور وران شوی او هم قران کریم سوځیدل دی. ښاغلی چکری زیاته کړه د دې پیښې تر شا ځینې ختیځ هیوادونه لاس لري. نور حال د معصوم میوان په رپورټ کې له کابل.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د پنځمې پورز ول چې په میدان وردګ ولایت کې د قران کریم د سوځیدو د پیښتر شاه د جنو ختیځو گاونډي هیوادونو لاس وو. د حج او اوقاف سرپرست وزیر محمد صدیق چکری خبري اعلان ته ویل د پیښتر شاه د کسانو لاس چې په افغانستان کې امنیت کډوډوي. شاغلی چکری ول چې په دې کې ځنی گاونډي هیوادونه هم لاس لري خو نو موړي د کوم مشخص هیواد نمونه خېست.
خېتر شاه ځین عناصر دي چې زمونږ او تاسو دغه شرقي گاونډیان اتمن پکې ملواسي. زه فکر کوم چې سکتوري وزارتونو امنیت ملي وزارت داخله په دې اکل پلاتنه کوي کیدای شي چې دوی سې اقدام وکړي او دا د دوی وظیفه ده.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وايي مخالفین له بیلابیل لارو کار اخلي ترڅو په دې هیواد کې امنیت خراب کړي او له دې لارې دوی خپل ګټې ترلاسه کړي. شاغلی چکری ول چې په میدان وردګ ولایت کې قران کریم د بهرنیو ځواکونو لخوا نه دی سوځول شوی. نو موړی وايي دوی ته تر ډیرو څېړنو وروسته دا معلومه شوه چې مخالفینو د یو کور دیوال ته نږدې چاودیدونکو مواد شوه چې د بهرنیو ځواکونو د تیرېدو پر وخت و چاودیدل. شاغلی چکری زیاته کړه چې بهرنیو ځواکونو تر چاودنې وروسته په سیمه کې نه دي درېدلي او نه هم کوم عملیات کړي. د روانو په پیل کې راپور نه خبره سول چې امریکایي ځواکونو په میدان وردګ ولایت کې قران کریم سوځولې. تر هغه وروسته د افغانستان په ځینو ولایتو کې لاریونونه پیل شو چې زیات لاریون کوونکي محصلین او زده کوونکي و. د حج او اوقاف سرپرست وزیر له محصلین او عامو خلکو وغوښتل چې آرام اوسي او د پردوی د تبلیغاتو ښکار نسی.
شایعات مبنی بر سوختاندن قران کریم در ولایت میدان وردګ دروغ بوده.
د یوې په میدان وردګ ولایت کې د قران کریم د سوځولو اوازې دروغ وي. دا کار نه دی سوی ولې زه د کابل په هنتون د محصلینو د پاکو احساساتو مننه کوم. خو د دوی د احساساتو څخه ناوړه ګټه واخیستل سوی. زه ټول محصلینو ته ډاډ ورکوم چې دا کار نه دی سوی. په آرام خپل درسونه وایست مطالعه وکړي او د دغه ډول مسایلو په اړه دقیق اوسي. په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو هم په یوه اعلامیه کې ویلي و چې دوی قران کریم نه دی سوځولی او دوی د افغانانو ټول مقدساتو او دودونو ته درناوی لري. همدارنګه د میدان وردګ والی هم ویلی و چې بهرنی ځواکونو قران کریم نه دی سوځولی او دا د مخالفینو ناسم تبلیغات دي. معصوم میوند، ازادي رادیو، کابل.
روسي تیاری شولې چې ناټو ته په افغانستان کې ترانسپورتي الوتکې وسپاري. ټول هغه د مشکوکو ترستانو پر ضد پروانه نړیواله مبارزه کې کار واخیستل شي. له ماسکو فرید عمر رپورت لري.
په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ائتلافي ځواکونه کولی شي د روسیې څخه ترانسپورتي الیکوپټرې ترلاسه کړي او د تجارتي موقعو څخه ترې ګټه واخلي. دا مطلب د پنځشنبې په ورځ د روسیې د پوځي تکنیک او وسلو د کمپنۍ د رئیس مرستیال دیمیتری شوتایوف څرګند کړی دی. له بلې خوا د ناټو عمومي منشي اندریس فوکس راسموسن له امکان لري ونه بدل چې ماسکو کولی شي افغان وسلوال ځواکونه د پوځي تجهیزاتو له درکه تامین کړي. دیمیتری شوتایوف وایي چې موږ د ټاکلو شرایطو پر اساس چمتو یو د سوداګرۍ موخې پر بنسټ په افغانستان کې د ناټو ځواکونو سره د هلیکوپټرو د مختلفو ډولونو مرسته وکړو. د زیاته کړه په افغانستان کې نړیوال ټولنه د یو لړ ستونزو سره لاس او ګریوان ده او هغوی د هلیکوپټرو د کمۍ احساس کوي. نو موږ نه یوازې د چورلکو مرسته ورسره کوو بلکې پیلوټان او عملی هم د دوی په واک کې ورکوو. دا په داسې حال کې دی چې دوی ورځې مخکې په ناټو کې د روسیې دایمي استازي دیمیتری راګوزین ویلي وو چې ماسکو د ناټو سره همکاریو ته چمتو ده خو خپل عسکر به هېڅکله هغه هیواد ته ونه لیږدي. دې سره مهاله څو ورځې مخکې د روسیې د پوځي تکنیک او وسلو د صادرولو د کمپنۍ مشر اناتولی آیسایکن په بروکسل کې ویلي چې روسیه چمتو ده افغانستان ته پوځي تکنیک ولیږدي. دا خبر د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د هند په بنګلور کې د هند او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې وروسته هم خبرانو ته کړې وه چې مسکو چمتو دی افغانستان ته د وسلو لیږل بیا له سره پیل کړي. په ناټو کې د روسیې دایمي استازي ویل دي چې د ناټو او روسیې د شورا یوه غونډه دې په کابل کې جوړه شي. همداشان په ناټو کې روسي ډیپلومات د ناټو د عمومي منشي اندریس فوکس راسموسن سره خبرې کړې دي. تمه کېږي راسموسن د دسمبر له 15مې څخه تر 19مې نیټې پورې ماسکو ته سفر وکړي. د ناټو ځانګړي استازي جیمز اپاتوریا ویل چې ماسکو ته د ناټو د عمومي منشي سفر چې د دسمبر په نیمایي کې پیل کېږي د روسیې د مشرانو د بهرنیو او دفاع د چارو د وزیرانو سره پر یو لړ مربوطو مسلو او په ځانګړي توګه د افغانستان په اړه خبرې وکړي. ماسکو ته د ناټو د عمومي منشي د سفر موخه د ناټو او روسیې ترمنځ په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړې په وړاندې ګډ همکاري په ګوته شوې ده او د دې سفر په ترڅ کې به د افغانستان د قضیې په اړه د ناټو او روسیې ترمنځ همکاري لا وده او پراختیا وکړي. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخابات.
سبا نن بل شنبه د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات تر سره کیږي. د دغو انتخاباتو په اړه لکوټي بارکوال میاخیل بحث وړاندې کوي.
په دې بحث کې له موږ سره د کندهار ولایت حاجي اختر محمد اڅکزای، زابل ولایت ډاکټر رحیم الله راهي، د پکتیا ولایت اوسیدونکی ملک نادر سلیمان خیل، د پکتیکا ولایت معلم وزیر محمد وفا او په کوټه کې د افغانستان جنرال کونسل محمد داود محسن صاحب ګډون لري. تاسو ټولو او ښاغلو ته په دې بحث کې د ګډون لپاره هرکلی وایم. حاجي اختر محمد اڅکزای صاحب، که په پیل کې له تاسو څخه وپوښتو، د لومړي پړاو انتخابات خو اوس انتخابات دویم پړاو ته وغځېدل، تاسو څه فکر کوئ چې آیا په دې دویم پړاو کې هم ولې په پاکستان کې یا په نور هیوادونو کې میشتو افغان کډوالو ته برخه ور نه کړه؟
زموږ اولنۍ خبره ګیله او شکوه هم د جهانیانو سره زموږ دغه ده چې د لومړی پړاو انتخابات چې وسلو په هغه کې عمر ماجرینو ته ونډه را نه کول سوله، زموږ حق اول سو طلب سو. خیر برال هغه د څه ستونزې یادولې چې موږ دومره وسایل نه لرو، خو وسلو هغه انتخابات تیر سو. اول خدا دویم پړاو ضروری نه وو، دا ظلم وسو د افغان ملت سره وسو. دغه کمې پیسې چې پر دې وس خرڅېږي پر بیا رغونی باندې خرڅې سوي، خصوصا دا کډوالو باندې اغوی د پاره ځایونو ترتیب سوي وای. اوس دویم پړاو کې هم شک وینو چې دا اصل کې انتخابات نشکار کیږي، دا یو سلیکشن د ټول ملت رائے څوک څنګه وایي. نو موږ وایو که چیرې امریکایان یا جهانیان یا بین المللي ټولنه داسې کوي، بیا د موږ د دې مشکلاتو سره نه مخامخ کی، دوی د حالت ټاکی دي، ملت ور وټاکی، افغان فیصله کولای شي نه خارجان.
مننه تاسو ته. بیا هم راځو معلم وزیر محمد د وفا صاحب، په دغو انتخاباتو کې چې کوم کاندیدان انتخابات ته ولاړ دي، دوی په اکثرو سیمو کې د قومونو په حساب تبلیغات کوي، چې مثلا د پلانکی سیمې پښتانه حامد کرزي ته رای ورکوي او د پلانکی سیمې تاجک یا ازبک عبدالله عبدالله ته رای ورکوي. څه فکر کوي چې آیا د دې کمپاین دغه طریقه ډیره ناسمه نه ده؟ دا به په افغانانو کې تفرقه اچول نه وي چې دوی تبلیغات د قومونو د ویش په حساب کوي؟
اول خو په دیموکراتیکو هیوادونو کې چې کله کمپاینونه چلیږي، هغه د ستونزو مشکلاتو پر اساس باندې چلیږي. یعنی که په هیواد کې کومې ستونزې موجودې وي، نو هغه یوه پارټي پر هبل ګوند باندې دا اعتراض کوي چې دغه ستونزه نه ده حل کړې او که زه رالم زه به دا ستونزه حل کړم. خو له بده مرغه دغه زهر، دغه قومي تعصبونه په دې انقلاب کې موږ ته خارجانو را انجکشن کړو، را نقل یې کړو زموږ دماغونو ته. اوس زموږ انتخابي کمپاین پر دې ولاړ دی چې که زه هزاره، که زه ازبک، که زه پښتون، ځان ته را جلب کړم، خو چې د دې ترمنځ هر څومره منافرت پیدا شي، خو چې زه ووټ وګټم. نو دا یو ډېره بې رواجه او غلطه طریقه ده. دا کمپاینونه باید د ستونزو پر اساس باندې وشي.
مننه. ملک نادر سلیمان خیل صاحب، دا راته ویلی سي چې په بلوچستان ایالت کې افغان کډوال چې اوسېږي، دوی له څه ستونزو سره مخامخ دي؟ او تاسو د افغان کډوالو په استازیتوب د افغانستان د راتلونکي حکومت څه غوښتنې لرئ؟
ډېره مننه. زه په خپل وار سره دومره ویلی سم چې په کوم 2006 کې موږ ته کارتونونه راکړل، هغه کارتونونه موږ ته دومره مهین کړل چې موږ د ایران مسافر راوغوښتل او موږ له بهر ملک مسافر راوغوښتل. سراسري دا کارتونونه ډېر ضروري دي وایي. بیا په دا 3 میلیونو کې 200 لک ته کارتونونه ورسېدل، اته لکه پاته شو. بیا ورته د کارتو یونیسیار افغان کمشنر افغان کونسل دا موږ ته ویل چې دې کارتونو له مخه بیا موږ تاسو ته مرسته درکوو، هغه ماسې افغانستان ته ځي دا کارت نه یی هغه ماجر موږ نه بولو مقصد په پاکستان کې دا ژوند په کلاس یی مقصد ریو ځای بل صوبیا ته کلاس یی مقصد یو مسبخانه کلاس یی اسپیټال ته کلاس یی مول کور ودان اوس تاسو باندې دالن وخت کې دا کارت ته بالکل امنیت نه ورکې وخت هم پر د خلک پلاری کته کوي پاسپټال د سیجو په نسی پیسې جن اخی
یعنی نو حکومت ستاسو په نظر څه باید وکړي په دې سکه
نو حکومت باید چې د پاکستان د وزیر خارجه خپل وړ کچا باید ماجر وسو سره هلو پسل کې
مننه ډاکټر رحیم الله راہی صاحب تاسو ته څرګند ده چې نه واجب په بلوچستان کې افغان کډوال له یو شمیر روغتیاي او صحي ستونزو سره مخامخ دي بلکې له افغانستان هم اوس ګڼ شمیر افغانان راځي او په پاکستان کې تداوی یا درملنه کوي ساس په نظر نوې حکومت باید په روغتیاي برخه کې څه خدمتونه ترسره کړي
دلته افغانان خاص کر پاکستان کې د صحت لوجه ډیر ستونزې لري لیکن په کې داسې ش ډاکټران نشته متخصص ډاکټران دی نه لري د اتنا مریضې د پاره دی تقریبا یو نیم سل 200 کیلومتر سفر کوي بیا د لیکوټ لراځي مطلب یو څه خلک د دونو پیسې نه لري د پرایوټ علاج او پرایوټ علاج ډیر ګران وي پر یوزي نو دی به د سرکاري هسپتالو کې دغه علاج او مالجه کیږي مرد افغانستان حکومت څخه دغه خوشتاس د دنیا څخه د دونو پیسې در ترازي ډالر در ترازي ته ش ډاکټران وروزي له بهر ملکو څخه ستد اسکر واړي دغه واړي د پاره خپل ډاکټران ول راغ ش بهر مخ کې ش تخصص وکي تا ته د ټول دنیا لاس تر کړی ده ته به کار راځي خپل کم د تعلیمات تک سانس بهر بخش کې یوازې ډاکټر نه د انجینری د نور دغه دی په دې کې ته دغه کیس د تستا ضرورت په خپل کور کې پراسي د افغانان د ترازي پر بارډر باندې مثال تکلیفونه ورکول کیږي د دومره خرسي کې دلته به پاکستان کې وسالات دومره خراب شوی دي دلته دی په سفرخانو کې شپې کې ځاینو نه ور کوي نو دغه مشکلات د فارمول افغانستان حکومت څخه د غوړو ستې د ډاکټران شو روزي هلته ش مجاز هسپتالونه جوړ کړي د دې پاکستان څخه ډاکټران وغوړي لبل ملک سره وغوړي سال ته درس ته تقریبا په میاس کې ولا سره درس هغه ډاکټران ترين کې هغه ډاکټران د تربیه ورکي سدا ساده مشکل لسی
منه محمد داود محسن صاحب تاسو ترګند د چنن سبا په پاکستان کې هم امنیتي حالات ورځ تر بلې پس خرابېږي تاسو په پاکستان کې د افغان ډیپلوماټانو ژوند څنګه وینئ ځکه تیر کال له پېښور څخه افغان ډیپلوماټ عبدالخالق فراهي صاحب نترګندو کسانو افتتاف کړو چې تاسو تر اوسه پورې لا درک دی د یو افغان ډیپلوماټ پیس څه سپارښتنه لري چې د افغانستان راتلونکي حکومت باید له پاکستان سره ډیپلوماټیک اړیکې څنګه وساتي چې د افغان ډیپلوماټانو ژوند دلته په پاکستان کې خوندي وي
بسم الله الرحمن الرحیم په کوټه کې هیڅ نه و امنیت نه یوازې ډیپلوماټانو لپاره بلکې د ځایي کسانو لپاره امنیت نشته نو موږ د پاکستان د دولت نه غوښتل چې د ډیپلوماټانو ژوند ډیر په خطر کې دی او دوی د لپاره باید ښه امنیت ثبات جوړ شي دوی وایي چې د افغانستان د پاکستان سره څنګه اړیکې ولري پاکستان د افغانستان نږدې ګاونډې دولت دی موږ باید ښه حسنه روابط ولرو او دغه حسنه روابط په څه کې موږ کولای شو چې دواړه ملکونه کې امنیت منځته راسي او ښه ګاونډیتوب ډیر ضرور دی
حاجي اختر محمد اڅکزی صاحب بیرته به تاسو ته راسو تاسو څه فکر کوئ چې آیا د دغه دویم پړاو انتخابات به څومره صاف او شفاف وي او درغلي به پکې نه وي
اوسني حالات خو دا ګام چې رئیس دولت صاحب واخیستی دا ډیر ښه واخیستی دا د ملت په ګټه واخیستی دغه دولت په آینده کې شرازي هر څوک شرازي داغه سزمج غشتنه داغه ده چې هغه دی په اولین قدم کې د خپل عام جوارو سره او ور سره د جهانیانو سره پر هغه ګټو باندې توافق وکړي چې په کومو کې د دې خپل ګټې مخندي او کچېر خپل ګټې په خطر کې لويږي خپل ملت په خطر کې لويږي زه فکر نه کوم چې دغه په اړه معنا چې د کم اتحاد او اتفاق او پلانې شی وسره کې هغه په ګټه باندې د ملت او د مملکت تمام نه سي بلکې نور نقصان به ورکړي
معلوم وزیر محمد وفا صاحب په کوټه او بلوچستان په دین نور سیمو کې د یو شمیر افغاني لیسو او شونځي استادانو له دې تیر حکومت څخه شکایت درلود تاسو د یو شونکې د استاد په حیثیت راتلونکي دولت څخه غوښتنه لري چې په بلوچستان کې د افغان کډوالو تعلیمي ستونزې هواري
د افغان مهاجرونو ماشومان سکوم په کوټه کې په بلوچستان کې د تعلیمي پروګرامونو د سیو د چلډن او د مختلفو موسسو له خوا روان دي هغه نن سبا ډیر مخ په کښته را روان دي نو موږ د ملل متحد او د ټول نړۍ د هغه خلکو څخه چې اغا د تعلیم درونا په ټول جهان کې طرفدار دي موږ له دې څخه هیله کوو چې د دې د افغان ما شمان په تیارې کې نفری دي
محمد داود محسن صاحب تاسو له دغه ورونو څخه په بلوچستان کې د افغان کډوالو ستونزې واوریدلې تاسو په خپل هم په وار وار له پاکستانی چارواکو سره او هم د نن په افغانستان کې د مهاجرونو وزارت یا د بهرنیو چارو وزارت سره دغه افغان کډوالو ستونزې یادې کړې څه فکر کوئ چې آیا راتلونکي حکومت به دغه افغان کډوالو د ستونزو په لمنځه وړلو کې څومره کامیاب او بریالی
د افغان مهاجرینو ستونزې په کوټه کې ډېر زیات دی نو دا وخت کول سه چې زموږ مهاجرین افغانستان ته لاړ سي، د دوی ستونزې حتی حل سي، چې اول په افغانستان کې د امنیتي مسله چې ډېر مهمه مسله ده حل سي. که دا بې نظمي او ناامنیتي وي، نه تنها هلته هم تلی نه سي، بلکې دلته هم د دوی ستونزې روز په ورځ ډېرېږي او مشکلات یې هم زیاتېږي.
د افغانستان د دویم پړاو د انتخاباتو او د راتلونکي حکومت په اړه زموږ دغه نننی بحث هم دومره و. د کندهار ولایت حاجي اختر محمد اڅکزی، د زابل ولایت ډاکټر رحیم الله راهي، د پکتیا ولایت ملک نادر سلیمان خیل، د پکتیکا ولایت معلم وزیر محمد وفا، او په کوټه کې د افغانستان جنرال کونسل محمد داود محسن صاحب، له تاسو پنځو اړو څخه یوه دنیا مننه چې د ازادي راډیو بلنه مو ومنله او له موږ سره مو په دې ګرد میز کې برخه واخیستله.
له همدې بحث سره 2:10 شوې د دې ساعت د خبرونو لنډیز له رضوان مراد څخه اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما باندې د افغانستان په اړه د ستراتیژي په باب خپل امنیتي سلاکارانو سره غونډه وکړه. د ننګرهار ولایت په خوګیانی ولسوالۍ کې نن یوې 14 اته تن ملکی وګړي ووشل. د پکتیکا سیمې چارواکي د غولت د کلیو پراختیا او بیا رغونې په اداره کې د 150 میلیونه افغانۍ او د اختلاس خبر ورکوي. د پاکستان پوځ وایي په جنوبی وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې داسې پاسپورتونه مندلي چې خای پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملو له تراهانو سره ارتباط ولري. لویدیزو خبری اژانسونو ویلي ایران د ملګرو ملتونو د ادارې لخوا د تهران د اټومي پروګرام په اړه د روسي موافقې اساسي ماده رد کړې دي. په امریکا کې د القاعده شبکې یو مشکوک جاسوس چې خپل د سپتمبر د 11 نیټې د حملو له تورن پلان جوړونکو سره په تماس لرلو اقرار کړی، اتو کلونو بند باندې محکوم شوی دی. او د اروپای ټولنې چارواکي وایي د لومړي ځل لپاره د دې ټولنې لپاره داسې لاره هواره کړې چې د اروپای ټولنې د ولسمشر مقام رامنځته کړي.
د افغانستان د کلیو پراختیا په وزارت کې د اختلاس د وی پیښې د کشف له مطلب مخکې مو په دې وزارت له یوه انتقاد خبره وو. په غور کې د تیوره ولسوال د کلیو پراختیا له وزارت شکایت کړی دی. لسیمی رپورت لرو.
حاجی احمد خان ملجید غور ولایت یې وره ولسوال په وټی دی فونی تماس کې ازادي رادیو له لارې د کلو پراختیا وزارت نړیواله خوراکي سازمان او د افغانستان د بیړنۍ مرستو په ادارې غږ وکړ. وړاندې تر دې چې د ژمی څپې په سیمه راشي، نادر خلکو سره د مرستې ترڅنګ دی د دوی پخوانی پورونه په وسپاري زمون خلکو و میاشتې د فارسي او تیوره ولسوالیو ترمنځ سړک کار کړی. تر دغه مهاله نه د کلو پراختیا وزارت او نه هم د نړیواله خوراکي سازمان دفتر مامورینو د دوی حق ورکړی ده. بل پلو د ښوونې وزارت لخوا د ښوونځیو مرسته غنم هم نه دي رارسېدلي او درې کلونو راهیسې د ملي پیوستون پروګرام کې زرګونه کورنیو ته د بیا رغونې پروژو کې خلکو کار کړی ده او ادارې پوروړې پاتې ده. د تیوره ولسوال د ژمي یخنۍ د خلکو غربت او سیمه کې د طالبانو تحرکات یو له جدي مشکلاتو یاد کړی. وی ویل د موادو د نرسېدو په صورت کې به خدای مکړه د جنایي جرمونو کچه لوړه شي. دا چې اړوند ادارې د دغې سیمې د خلکو څومره پوروړې پاتې دي ملجي داسې معلومات راکړه.
500 تن گندم است از انکشاف دهات که مانده است نیادن 15,000 بوجی گندم از معارف است و 40 شورای هم بستگی ملی هم است که بحساب که حدود 10,000 خانه نیست اونا پول از اینا داده نشده.
500 تن غنم د کلو پراختیا ریاست پوره وړی ده. 5,000 گونی غنم د خونې له درکه پاتې دي او درې کلنۍ حق زرګونه کورنیو د ملي پیوستون پروګرام له درکه خلکو ته نه رسیدلی. سیمه کې دغه دولتي لوړپوړي مامور تمر لرله چې د تیر مهال څوبله لیکلو پیغامونو په تعقیب د ازادۍ راډیو له لارې هم اړوند چارو ته غږ ورسیږي. په هرات کې د اړوند چارو کارکوونکو دفتر ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له موضوع په بېخبرۍ ځواب د مرکزي ادارې صلاحیت وباله، خو مرکزي ادارې سره په ټلیفوني اړیکو ونتوانیدم. په دې هیله چې د خبر د اورېدو په صورت کې به خپل نظر ازادۍ راډیو سره شریک کړي.
د پکتیکا سیمیز چارواکي د دغه ولایت د کلیو پراختیا او بیا رغونې په اداره کې د 150 میلیونه افغانیو د اختلاس د کشف خبر ورکوي. د دې ولایت ولی عبدالقیوم کټوازی د استیناف څارنوالۍ ولایتي شورا او د ځینو نورو ادارو مسؤلانو له ازادي راډیو سره په مرکو کې د دې جنایي قضیې په اړه څرګندونې کړې دي. زموږ خبریال امیر بهیر د دغو چارواکو د مرکو پر استناد یو تفصیلي مطلب چمتو کړی، سره اورو یې.
د پکتیکا ولی عبدالقیوم کټوازی وایي د دې ولایت د ملي امنیت موظفینو د کلو پراختیا او بیا رغونې په اداره کې د 150 میلیون افغانیو د اختلاس په تور د نوموړي ادارې اړوند د ملي پیوستون د پروګرام 15 تنه جګپوړي مسؤولین نیولي چې نسبتي دوسیه دا مهال د دې ولایت د استیناف څارنوالۍ لخوا تر جدي څېړنو لاندې ده. د ولدغه زیات اندازه اختلاس شوي پیسې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې د ملي پیوستون د پروژو د تطبیق په هدف د کلیوالي شوراګانو په نوم د روان کال په پیل کې د دولت له بودیجې څخه وستل شوی او د کلو پراختیا وزارت لخوا یو سراب ته سپارل شوی وي، خو پر ځای د دې چې د کلیوالي شوراګانو لخوا د پروژو د تطبیق په چارو ولګول شي آیفومیل شوی او سراف هم کوم بهرني هیواد ته تښتیدلی دی.
د سه کال له شروع نه د کلیو د پراختیا ریاست د ملي پیوستون بخش چې وینجو وه د کلیو د پراختیا ملي پیوستون دغه کار مخته بول واقعا هغوی ډېر لویه اختلاص کړی ده. موږ مجرد چې له دې موضوع خبر سو د کسان مجموع کې 15 کسان دزګر کړی دي، نیولیم دي، له دوی نه تحقیقات وسول. اته مخکې له تحقیقاتو نه موږ ته اسناد، شواهد، مدارک د جرمي لاسته راغلل چې هغه دلالت د دوی په الزامیت باندې کوي. مجموعا 1500 لک افغانۍ چې دا ډېر بې شرمانه اختلاس یې وکړی و، د پکتیکا د خلکو حق یې خوړلی و. وروسته دا موضوع موږ د کلیو د پراختیا له محترم وزارت سره طرحه کړه، هغوی یو باصلاحیته هیئت راوستول، هغوی دا بررسي وکوله. هغوی ته د تحقیقاتو په نتیجه کې معلومه شوه چې واقعا دغه پیسې اختلاس شوي دي او د خلکو دپاره کار نه ده سوی. جعلي اسناد ترتیب کړي وو او د جعلي اسنادو په اساس به دوی خپل هغه مرجع ته ګزارش ورکول. د کلو د پراختیا محترم وزارت هم تایید کړه او موږ ته یې رسمن مکتوب راکړی دی چې و دا د اختلاس سوی ده او د دې پلټنه به کوي. په نتیجه کې هغه مطلوبه سړی چې دغه پیسې اختلاس کړی وي هغوی هم دوی پیدا کړه. فعلاً دا خلک تر توقیف لاندې دي. دوسیه به موږ د لنډ وخت کې څارنوالۍ د مرافع محکمې ته وسپاري او دوی به قانوني جزا وویني.
د پکتیکا ولایت د کلو پراختیا او بیا رغونې ادارې مشر خالد بهادر هم د ملي پیوستون د منظور شوو پروژو د کارونو د ځنډیدو او نه تطبیق په اړه د کلیوالي شوراګانو او محلي چارواکو نیوکې او شکایتونه پر ځای بولي. خدای د کلو پراختیا او بیا رغونې په اداره کې د 10 میلیونو افغانیو د اختلاس خبره نه مني. د زیاتوي اصلي مسله دا ده چې د پروژو لپاره منظور شوي 150 میلیون افغانۍ د وزارت لخوا یو سراب ته سپارل شوي، خو سراب د امنیت د نشتوالي په پلمه او پرته له کوم معقول عذره دغه زیاته اندازه پیسې د شخصي ګټې په خاطر په کار اچولي، چې له امله یې په پکتیکا کې د کلیوالي شوراګانو د مشرانو غوسه راپارولي او د موضوع په حق له خپل شکایتونه د ولایت مقام ته سپارلي. د زیاته کړه د وزارت له مشرتابه سره دا جنجالي مسله شریکه کړي او تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې د دې ستونزې د اواري لپاره د وزارت د مسؤولو چارواکو لخوا لازم تصمیم ونیول شي.
150 میلیون افغانۍ اختلاس نه دي، خو داسې و چې سراب کله چې پیسې راخیستې دي سراب په خپله په کار اچولې دي. دا پیسې خپل تجارت پې کوي. په نوم د سید پرویز سادات شرکت ته چې په کابل کې د نمایندګي لري او له وزارت سره د قرارداد کړی ده چې پیسې د دغه شرکت سره تر اوسه پورې پاتې دي.
افغانستان د جزا د قانون د حکومت پر بنسټ د اختلاس جرم جنایت ګڼل شوی. د دې قانون د 4 فصل په 288 ماده کې د اختلاس د جرم په حق لراغلي د عمومي خدمتونو هر موظف لکه خزانه دار، صراف، د تحصیلي مامور او یا نور اشخاص چې د دولت یا د افرادو مالونه ورته د وظیفې له حیثه سپارل شوي اختلاس یا پټ کړي په اوږده حفظ چې د 10 کلونو څخه کم نه وي محکومیږي. د پکتیکا د استیناف څارنوال اسدالله وزیري چې د اختلاس شویو پیسو نسبتي دوسیه یې دا مهال تر تللې لاندې دوایي،
پکتیکا د ولایت د استیناف څارنوالۍ ته د ملي امنیت لخوا د اختلاس په تور باندې چې 150 میلیونه د ملي پیوستون د موسې طرفه شخصا حیفومیل شوي دي او خلکو ته نه دي رسېدلي. دوسیه راغلې ده 10 ورځې کېږي چې دا دوسیه تر څېړنې لاندې ده. کومې څېړنې چې موږ تر اوسه پورې کړي دي په دې اړه هم ځینو ارګانو ته هم رسمن خبر ورکړی دی، مګر هغه سره تر اوسه پورې نه دی حاضر شوی. موږ هیله من یو که چیرې نه دی حاضر شي موږ موضوع سرته ورسوو او محاکمو ته حواله.
که څه هم چې د پکتیکا د کشفي ارګانونو او د استیناف څارنوالۍ لخوا دا قضیه د اختلاس په نوم چې یو لوی جنایت ګڼل کېږي تحریک شوي او د تحقیقاتو د بشپړېدو لپاره د قضیې د اصلي عامل یعنی صراف د اعزار ټینګه غوښتنه شوي، خو د افغانستان د کلو پراختیا او بیا رغونې وزارت مشرتابه چې تر اوسه دا زیاته اندازه حیفومیل شوي پیسې چې د ملي پیوستون د پروژو د پلي کېدو لپاره د بېوزد کلیوالي شوراګانو په نوم له بانک څخه ویستل شوي جرمي عمل نه ګڼي او آن تر دې چې د توقیف شوو کسانو پر بې ګناهۍ ټینګار کوي. د دې مدعا یو ښه ثبوت د کلو پراختیا او بیا رغونو چارو د وزارت د وزیر احسان ضیا په امضا هغه 1400 درویشتمه ګڼه رسمي لیک دی کوم چې د میزان د میاشتې په 1:30 خاص ورځ د پکتیکا د والي په نوم صادر شوی او د قضیې په تړاو د نیول شوو تورنو کسانو د ژر خوشي کېدو هدایت پکې صادر شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جزا او د جزایي اجراءات حیواناتو د موقت قانون د حکمونو پر اساس د لوی سرنوالی او سترې محکمې او په ولایتونو کې د هغوی د اړوندو مسؤلینو د احکامو او پریکړو پرته نور حکومتي چارواکي په جنایي جرمونو د ترنو کسانو د توقیف او خوشي کېدو قانوني صلاحیت نه لري. د بل خوا د پکتیکا ولایت د ولایتي شورا منشي جمعالدین ګیانوال تور لګوي چې په دې لوی اختلاس کې د وزارت ځینې جګپوړي چارواکي هم لاس لري. دای د افغانستان لوی سرنوال ته وړاندیز کوي چې دا قضیه په جدي توګه وڅېړي او ټول هغه مسؤلین او چارواکي چې په دې اختلاس کې په یو نه یو ډول دخیل دي په قانوني سزا ورسوي.
دغه اختلاس چې شوی دی دغه په ټیټه کچه نه دی، دا د وزارت په سطحه په لوړپوړي چارواکیو په دې کې لاس دی او دغه په اثبات رسېدلی ده. دا موضوع کې موږ اول نه تر اخره په جریان کې یو. نو دغه 200 میلیونه په شاوخوا کې اختلاس شوی دی، دغه درې دي څلور کسان چې اوس پیرن بندیان دي. موږ د لوی څرنوالۍ نه او دولت نه دا غوښتنه ده چې باید دوی جدي تعقیب کړي او هغه څوک چې اختلاس یې کړی دی باید د قانون منګولو ته وسپاري.
یو شمېر د نظر خاوندان وایي په داسې حال کې چې د پکتیکا په ولایت کې د افغانستان او د کابل بانک څانګې عملاً فعالې او هره ورځ د خلکو او دولتي ادارو د پیسو د ساتنې او لیږ در لیږ چارې پکې په ډېرې اسانۍ سره ترسره کیږي. د کلو پراختیا او بیا رغونې وزارت د کومې اړتیا له مخې د کلیوالي شوراګانو اړوند د 150 میلیونه افغانۍ د شخصي انجو د مسؤل په واک کې ورکړي. دوی وایي که د پیسو د های فومیل مسله مطرح نه وي نو د کلو پراختیا وزارت کولی شول دا پیسې په پلازمینه کابل کې د افغانستان بانک او یا د کابل بانک د لارې پکتیکا ته استولي وای او د خپل پروژو د تطبیق لپاره د کلیوالي شوراګانو په واک کې ورکړي وای. خدا چې د اختلاس د دې مهمې قضیې څېړنې به څه مهال د قضایي ارګانونو لخوا بشپړې او مرتکبین به یې په قانوني سزا ورسول شي، دا هغه پوښتنه ده چې د اړونده محکمې لخوا به د څېړنو تر بشپړېدو او پریکړې وروسته ځواب شي.
د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهمې مرحلې د انتخاباتو په اړه تاسو خپل نظرونه، پوښتنې او وړاندیزونه د ازادۍ رادیو په ټلیفون کې ثبتولی شئ. د ټلیفون نمبر په یاد ولرئ: 00002 3381. ستاسو ثبت شوي پیغامونه د ازادۍ رادیو په خپرونو کې له کارپوهانو او مسؤولو مقاماتو سره شریکوم. 00002 3381.
په ترکیه کې حاکم او اپوزیسیون ډلو د یو برحال وزیر کارونه ستایلي. په دې وروستیو کې د ترکیې د بهرنۍ پالیسۍ په اړه یوه تلویزیوني مباحثه جوړه شوې وه او د ترکیې د بهرنیو چارو شپږو پخوانیو وزیرانو د ترکیې د بهرنیو چارو اوسنی وزیر احمد داود اوغلو ته د هغه د ښو اجراءاتو له کبله مثبته رایه ورکړه. په دغو شپږو وزیرانو کې د سوسیال ډیموکرات ګوند ځینې منتقد غړي هم شامل وو چې د عدالت او پرمختګ پر اوسني حکومتي ګوند تل انتقادونه کړي دي او کوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکز یو رپورټ برابر کړی چې پښتو بڼه یې صالح محمد صالح اوروي.
احمد داود اوغلو مخکې د لومړي وزیر رجب طیب اردوغان ځانګړی سلاکار و. وروسته په اپریل میاشت کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر سو چې د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د متفکر مغز حیثیت لري. کله کله خو آن د ترکیې کسنجر ګڼل کیږي. کسنجر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیر سوی دی. د ترکیې خلک هیله لري د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر خپل شخصیتونه، شارونه او نور اجراءات د پرمختګ په حال کې وویني، خو داود اوغلو دا ډول مقایسه نه خوښوي. د سیاسي علومو یو 50 کلن پروفیسر د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې یو نوښتګر او ایجادونکی ګڼل کیږي، سره له دې چې د حکومت د عدالت او پرمختګ ګوند له پیله پر د فشارونه زیات کړي دي. داسې ښکاري چې له پایله له ګاونډیو هیوادونو سره کومه ستونزه نه لري او په دودیز ډول له لویدیځ سره ښې اړیکې پالي. لویدیز، روسیا او د نړیوالې ټولنې زیات غړي د ترکیې او ارمنستان د هغو تړون پر لاسلیک کولو خوشاله سول چې له مخې د دغو دوی هیوادونو پارلمانونو ډیپلوماتیکې اړیکې له سره پیل کړي او تر یوې پېړۍ شخړو وروسته یې خپلې پولې پرانستې. دغه تړون تر ډیره د اردوغان شخصي اجراءات او پلان ګڼل کیږي. د په 2008 میلادي کال کې په خپل شخصي هڅو سره د اسرایلو او سوریې ترمنځ د منځني ختیځ د سولې په اړه غیر مستقیم کوششونه وکړل. د بوش ادارې دغه هڅو ته د شک په سترګه کتل. دغه کوششونو د ځینو دلیلونو له مخې کومه د پام وړ نتیجه ورنکړه. له روسیې او ایران سره د ترکیې روابط د شکېدو په حال کې دی چې په غرب کې د خلکو پام ځانته اړولی. په عین حال کې د ترکیې صدر اعظم اردوغان په تیر ژمي کې پر غزې د اسرائیلو پر حملو انتقادونه وکړل او دوی اونۍ مخکې په ترکیه کې د ناټو له هوایي اډې څخه د اسرائیلو استفاده کول وځنډول. دې کار په واشنگټن او اروپا کې ځینې محافظه کاران دې ته وهڅول چې له انقرې څخه وغواړي تر څو له اسرائیلو سره د شو روابطو پر پاللو بیا غور وکړي. پر ایران د اسرائیلو د یوې بلقوه حمله احتمال کیږي. یو امریکایي تحلیلونکی مایکل روبین په دې وروستیو کې ومنله چې ترکیه د ایران پلوي کوي. له 1923 یعنی د ترکیې د جمهوریت له ایجاد راهیسې انقره په دې هڅه کې ده چې د خپلو ګاونډیو هیوادونو په پرتله له لویدیځ سره ښې اړیکې ولري. د ترکیې په اړه د داود اوغلو د لس کاله مخکې خپاره شوي کتاب ستراتیژیکه ژورتیا کې راغلي ترکیه د اروپایي ټولنې او کلتور یوه طبیعي برخه ده. دواړه داود اوغلو او طیب اردوغان په ترکیه کې په کلتوري لحاظ خپل نفوذ لري. دوی محافظه کار دي او مذهبي فکر لري. له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو پراختیا غواړي. نن ترکیه د سیاسي او اقتصادي اغیز له کبله د سیمې په کچه په یو اغیزناک هیواد بدله شوې ده. د ترکیه دغو دوو مشرانو په خپل تشویق سره د عربي هیوادونو د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پانګه ترکیه ته راستنه کړه او غواړي دغه هیواد د تیلو او ګازو د انتقال او ترانزیت په یو مهم مرکز بدل سي چې ختیځ او اروپا ته به د انتقالېدو لار ولري. په لویدیځ کې ځینې کسان په دې باور دي چې ترکیه غواړي دوه اړخیزې اړیکې وپالي. له یوې خوا د ایران او سوریه په څیر سرکش هیوادونه خپل کړي، له بلې خوا د غرب ارزښتونو ته متحده پاتې سي. د نورو په ګډون د ترکیه مخالف ګوند هم په دې هدف پسې دی. دا هغه څه دي چې داود اوغلو یې ردوي او وایي د ترکیه بهرنۍ پالیسي د پرمختګ په حال کې ده. دی وایي په سیمه کې امن د پراخېدو په حال کې دی. د سیمې هیوادونه له یو بل سره ښې اړیکې لري چې د لویدیځ او نورې نړۍ ته ښه زیری دی.
اوس له احمد تکل او روچ د ازادي راډیو د دې اونۍ خبر جوړونکې څېره او د اونۍ شخصیت را معرفي کوي. البته له همدې سره د دې سات خبرونه سر ته رسیږي.
د اونۍ انتخاب، د اونۍ خبر جوړونکې څېره،
د اونۍ شخصیت.
نیویارک ټایمز راسپانې د چهارشنبه په ورځ د جګپورو امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړ چې د ولسمشر حامد کرزي ورور د کندهار د ولایتي شورا رئیس احمد ولی کرزي ته په تیرو اتو کلونو کې د سی آی ای یا د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې له لوري په منظم ډول پیسې ورکول شوې دي. احمد ولی کرزی او د سی آی ای چارواکو دا تورونه رد کړي، خو ځینې امریکایي چارواکي وایي د افغانستان د جنوب په نارامه سیمو کې چې افراطي وسلوال پراخ نفوذ پکې لري پر یو سړي د امریکا دومره ډیره اتکا هغو هڅو ته زیان رسولای شي چې امریکا یې په افغانستان کې د قانون د حاکمیت د ټینګولو په مقصد په کابل کې د یو ځواکمن حکومت د رامنځته کېدو لپاره کوي. په دې اونۍ کې د ازادۍ راډیو خبر جوړونکی د کندهار د ولایتي شورا رئیس احمد ولی کرزی دی. نیویارک ټایمز د اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکوي احمد ولی کرزی چې له دې مخکې د نشئی موادو په کاروبار کې په لاس لرلو تورن شوی، په تیرو اتو کلونو کې د بیلابیلو دندو په بدل کې له سی آی څخه پیسې ترلاسه کړي دي. په دې دندو کې په کندهار کې د سی آی لپاره د سیمه ییزو ملیشو استخدام او نورې چارې شاملې دي. په افغانستان کې د امریکا د پوځي استخباراتو یو مقام تورن جنرال مایکل فلین وایي که امریکا په افغانستان کې د عامو افغانانو په ګټه د یوې ستراتیژۍ عملي کول غواړي، خو په څنګ کې د بدماشانو ملاتړ کوي، نو په حقیقت کې خپل ځان ته زیان اړوي. امریکایي چارواکي وایي چې له سی آی سره د احمد ولی کرزی اړیکې بیلابیل اړخونه لري. دای د مشکوکو طالبانو پر مرکزونو د حملو لپاره له سی آی سره د سیمه ییزو ملیشو د عملیاتو په سمون کې مرسته کوي. دا هغه ډله ده چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت د یو مقام پر کور په غیر قانوني عملیاتو تورنه ده. یو بل امریکایي مقام د خپل نوم د نه ښودلو په شرط نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې احمد ولی کرزی همداراز کندهار ښار ته نږدې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر کور د سی آی ای او د امریکا د پوځ د خاصو ځواکونو اجنټانو ته په کرایه ورکړی. د امریکایي مقام وایي احمد ولی کرزی په حقیقت کې زموږ د کور خاوند دی. د نیویارک ټایمز په وینا احمد ولی کرزی د سی آی ای او طالبانو ترمنځ د خبرو د منځګړي رول هم لوبوي، او په داسې حال کې چې ولسمشر باراک اوباما هڅه کوي د طالبانو مشران د لوري بدلولو ته وهڅوي، د افغان ولسمشر د ورور دې رول ته د خاص اهمیت په سترګه کتل کیږي. د سی آی ای چارواکو او احمد ولی کرزی دواړو دا تورونه رد کړي دي.
د سیایې یو ویاند د نیویارک ټایمز راپور رد کړ او ویل چې یو با اعتباره اداره به هیڅکله هم داسې تورونه ونه مني. د نشه یي موادو په کاروبار کې د احمد ولی کرزی د لاس لرلو د ادعاو په اړه هم ځینې امریکایي چارواکي وایي چې دا تورونه پر ده هیڅکله نه دي ثابت شوي. خغلی کرزی په یو مرکه کې وویل د امریکایي چارواکو سره په پوځي او ملکی برخو کې همکاري کړې خو هیڅکله د نشه یي موادو په کاروبار کې ښکیل نه وو او هیڅکله یې له سیایې څخه پیسې نه دي اخیستي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د کندهار د ولایتي شورا رئیس دا ومنله چې د دورور ولسمشر حامد کرزی په منظم ډول دته پیسې استولي خو زیاته یې کړه چې دی نه پوهیږي دا پیسې له کومه ځایه راغلي دي. خو زمونږ خبر جوړونکي له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې دا تورونه ټول رد کړل. د دې مرکې په پیل کې مې له احمد ولی کرزی څخه پوښتنه وکړه چې آیا د سیایې لخوا د خاصو عملیاتو په بدل کې دته د پیسو ورکولو په اړه د نیویارک ټایمز راپور تاییدوي.
نیویارک ټایمز ټول ته معلومه ده چې په ظرف دا پنځو کالو دی شخصي کوم شخصي غونډې دغه لري دی او اجنډا لري چې دی خاص پر حساب دولت باندې او پر موږ باندې دغه تهمتونه کوي. یو ورځ د مواد مخدر کې تهمتونه را باندې کوله. بیا تاسو ولیدل چې هغه د امریکا د فنا د خارجه چارو مسؤول جان کیری په خپل تاسو باندې هغه مضمون وویل چې هغه وویل چې افغانستان ته ولاړ شم. ما د خپل ټولو پولیسو د ټولو ایجنسیانو څخه پوښتنه وکړه او هغو ټولو موږ ته وویل چې په موږ هیڅ نوه ثبوت نه لرو په دې باره کې. نو بعد هغه څه د یو دغه اوس هغه موضوع یې دغه کړی اوس یې دا موضوع را شروع کړې ده. زه د کندهار خلک ټوله خبر دي. زه په هیڅ نوه عملیاتو په هیڅ نوه دغه کې زه اشتراک نه لرم او دوی نه پوهېږم چې ما د څه سفاره پیسې راکړي. دا ټول بیا ستاسو تهمتونه دي. انتخابات را روان دي. نیویارک ټایمز همیشه د ډاکټر عبدالله او د دې طرفداري مضامین نوشته کول او د دې طرفداري کوله. دا صرف د موږ افغانانو خصوصا د پښتنو پر ضد باندې د دې یو دسیسه ده. یو ډول لري دا موضوع ده. دوی هیڅ نو ثبوت نه لري. دا ټول یو بې ثبوته دي. په خپله به د خپل مضمون کې وایي چې موږ کوم ثبوت نه لرو. نو وخت چې څوک ثبوت ونه لري مضمون څنګه نوشته کوي؟
بله کرزی صاحب، مګر دوی د امریکا د جګپړو چارواکو په حواله د راپور ورکړی.
وخت چې وایي جګپړی چارواکي څوک جګپړی چارواکي زه دا خبره زه پښتنه زه سایسه کوم چې جګپړی چارواکي د امریکا جګپړی چارواکي ماته بیریږي. یعنی زه د هغو په مقابله کولی شم د امریکا د جګپړی چارواکو.
یو چارواکی
دغه قدرت لري چې صدام حسین اعدام کړي د بازنیا او د یوګوسلاویا د مشران په جرخانو کې واچول. نو دوی ماته ولې بیریږي؟ دا ولې د جګپړی خپل نوم نه اخیستی؟ لکه جان کیری چې په خپل معلومات وکړه او ویل دی ولې نه وایي؟ دی هم وایي راته ولې ځان نه معلومی چې وایي جګپړی چارواکي.
کرزی صاحب، په دې جګپړو چارواکو کې یو تورن جنرال مایکل فیلن دی. البته دی د امریکا د پوځي استخباراتو یو جګپړی مقام دی.
خدای دې هغه څه پوښتنه وکړي. نو د ایستنې استخباراتو دغه دی ولې ثبوت نه لري؟ دی زه تاسو وایم چې د امریکا خو ډېر با قدرت ملک دی چې دوی د استخباراتو رئیس جګپړی وایي او دوی ثبوت نه لري. ثبوت راوړي چې دوی وایي ثبوت ولې نه وایي؟ په دغه مضمون کې به خپل ثبوت هم ښودلی وایي. دغه ثبوت دی.
یو مورد چې دوی یادونه کوي هغه وایي چې تاسو د ځینو ملیشو ډلو په استخدام کې د سی آی ای عملیاتو سره مرسته کړې ده او دغه په مقابل کې مو پیسې اخیستې دي.
دغه چیرې ده ملیشا ډله؟ دا چیرې ده؟ دا کومه یو ده ملیشا ډله؟ دلته چیرې ده
همدغه ملیشا ډله چې د سترایک فورس په نامه مشهوره ده او په کندهار کې د طالبانو ضد عملیات کوي.
هغه د امریکایانو سره ده. قطعاً هیڅ نه ده. دا بالکل غلطه خبره ده. ټوله غلطه خبره ده. دا ګرته نه راځي. قطعاً هغه په خپل خلک استخدام کړي. هیڅ نه معلومات نه لرم. دا بیخي بیا اساسه خبره ده. که زه سی آی ای وای دا خبرې په مارس ولاکه سوي وای. دا که زه وای مارس دا مضامین ولاکه نوشته سوي وای.
یو بل مورد چې دوی یادونه کوي وایي چې د طالبانو د مشر ملا عمر کور تاسو د سی آی ای عملیاتو ته په کرایه ورکړی او هغه پیسې تاسو ته ورکول کیږي.
دا خبره دلته په افغانستان حکومت دی. د امریکایان د نیدي دا ګر سره بیا اساس خبره ده. دا د ملا عمر کور په اول سر کې شراله په دې کې د امریکایانو عسکر رااله دغه ځای ته. دا سپیشل فورس په هغه ځای کې وو. دا د هغو په لاس کې و. د کندهار ګردو خلکو ته معلومه ده کندهار ته را داخل سوي دي. یو ګروپ یې د دې پاتې شو. بیا قرار قرار دا نورې پسې ورتلله. دا ځای ونیوي. هلته یوازې امریکایان هم نه دي، هلته کاناډایان هم پراته دي. تاسو د کاناډایانو څخه پوښتنه وکړئ چې دوی یو چا ته کرایه ورکړې ده. بیا چې داسې کرایه ورکړي بګرام کې دوی چا ته کرایه ورکړي. په کندهار
کیارکی شي نیولې ده چاته کرایه ورکي، د میدان شي د کندهار دي چاته کرایه ورکي، امریکایان چاته قدم کرایه نه ورکي. هغه په حکومتي ځایو کې پراته دي، په کلي کې عسکري کې د کابل پراته دي، دا په افغانستان په ټولو ولایتو په حکومتي مرکزو کې پراته دي، دوی چاته کرایه ورکي. دا د یو ځای کې یو چاته کرایه په افغانستان کې وکړي نو ماتې نه کړي. او زه څنګه د حکومتي ځای دغه نه غږ ځای د ملامد مر کورو داګر ماته ولي کرایه راکړي؟ دا څنګه راکړي؟ دا خو حکومتي ځای دي، دا خو شخصي ځای نه و. نظم جائیداد و نظم مزک و نظم باغ و داونی زمات جائید و دغلا کی کرایه را کی هغه دی نور جائیداد و طالبان و حکومت په حکومت کې رنګ ورسی و هغه دی د کندهار د ولایت په لاس کې دی، د ریاست دی زراعت په لاس کې دی، طالبان جائیدادونه دي. دا ټول بیا اساس دروا خبرې تاسو ته د امریکایانو خبر نه مني ورته د کاناډایانو سره په خپل مصاحبه وکړه د کاناډایانو سره ور دا تاسو زم لا مدمر په سرای کې پراته د درس تاسو چې چاته کرایه ورکړه ده. دا ګرد دروا بیا اساس به ثبوت به بنیاد خبرې دا ټول ورته د دولت په مخالفت کې د انتخاباتو په خاطر دا ټول د اوګلا اوګلا د فارق کې د خلکو ته پیسې ورکی دا ګرد پر رشوت په دغه رضالت مخرج د خلک.
تاسو له نیویارک ټایمز رسپانې سره په مرکه کې په خپل ویلي دي چې تاسو ته پیسې راځي او هغه تاسو ته افغان ولسمشر ستاسو ورور حامد کرزی درکوي، خو تاسو نه پوهیږئ.
دا سره قطعاً مانه دی وي، دا قطعاً مانه دی وي، دا بالکل د ځان نشته کې در سره دا یو شخصي موضوع ده. دا قطعا نه راپور دی، دا نه اخبار دی، دا نه میډیا ده، دا بالکل یو ګروپ یو درواغجن یو دغه ګروپ دی نیویارک ټایمز خاص درواغ نوشته کوي. د ثبوت د درواغ دا غوښته چې 15 کال کې دی په ماپس مضمونونه نوشته کوي. تاسو پښتنه وکي چې په دا 15 کال کې دی ولی ثبوت نه وړاندې کوي؟ عجب نه ده. د کوپر د اسلام په قانون کې یو سړی بي ثبوت نه سړی محکمه کولای نه در کولای او دی په خپل دی محکمه هم دی قاضیان هم قاضی نیویارک ټایمز دی محکمه هم نیویارک ټایمز دی ثبوت سلام دی باسي ټول کسان بدون د ثبوت او اسناد. دا ګرد سیاسي موضوع ده، دا ګرد د رئیس جمهور پر ضد دی، دا ګرد د حامد کرزی د دی په مقابل کې مقاومت کی پر دغه بمبار باندې په مخ ورته بولته ولاړ دی او د دې د بمبار د بند کړي دي د نه پریږي بمبار ول کې پر کلو پر خلکو باندې د دې د دغه څه بند کړي دي د کورو د تلاشي څه بند کړي پر دغه موضوع ورته ولاړ دی. دغه دغه شان عکس العمل دی چې دغه مزامین نشته.
کرزی صاحب، تاسو د امریکایي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو منځګړتوب کړی، د هم په دې راپور کې راغلی.
هغه وخت د ملي پخلاین پروګرام شروع شو، ما په خپل د ملي پخلاین د طالبانو سره بالکل ما د ملي پخلاین په لار کې کار کړی دی. بالکل هغه وخت دی او دغه غوښتي چې دا خلک چې موږ پخلا کوله هغه طالبان چې راتلل چې هغه خلک د دې د څو غرض په ونی دا کار جرم دی و دا جرم ما کړی دی. خپل وطندارانو خپل خلک مې پخلا کړی راوستي او دا ان شاء الله په آینده کې کوم زموږ په هر کې مچې د پښتنو د بدبختی دا کور خرابي او دا جنگ موږ ورکوو. دا پر دغه د دې بد راځي دا ولي کې چې موږ دې امریکي
زمونږ د دیونه خبر جوړونکې د کندهار د ولایتي شورا رئیس احمد ولی کرزی وو چې له ازادي رادیو سره په ځنګړې مرکه کې خبرې کولې. په متحده عرب اماراتو کې د افغان سوداګرو او کاریګرو د خیر ښېګڼې یوې ټولنې په تیرو دوو کلونو کې په خوست ولایت کې د ښوونځیو، جوماتونو، دینی مدرسو او کلینیکونو پر جوړولو د نږدې 1.5 میلیون امریکایي ډالرو انډول پیسې لګولې دي. په متحده عرب اماراتو کې د افغانانو د مرستندویه ټولنه چې 10,000 غړي لري نږدې 2.5 کاله مخکې جوړه شوې ده. د ټولنې مشر د خوست د اسماعیل خیل ولسوالۍ اوسیدونکی حاجی محمد طیب دی چې ازادۍ راډیو د دیونې د شخصیت په توګه غوره کړی. د ټولنې د بیا رغونې پر یادو شویو پروژو سربیره په ځینو سیمو کې خلکو ته د څښاک د پاکو اوبو څاګانې هم کیندلې دي. 50 کلن حاجی محمد طیب وایي چې د دوی د مرستو لړۍ به روانه وي. نوموړی په خپله د سواد له زده کړې بې برخې دی، خو وایي چې د هر ښوونځي په جوړېدو او ښوونځي ته د هر ماشوم له تلو سره له دې پلوه د نه امیدي په لوی امید بدلېږي. حاجي محمد طیب له دې کبله چې ازادۍ راډیو د دې اونۍ د شخصیت په توګه غوره کړی خوښي څرګنده کړه.
مونږ ډېر شکریا ده کوو د ازادۍ راډیو نه چې مونږ د مونږ غریب غوندې خلکو ته سره او د مرکې ته راغلل او مونږ ډېر شکریا ده کوو. دا راډیو د ټولو دنیا لپاره رسیږي. د مونږ شخصیت ډېر الور کړلو چې زموږ غوندې غریب سړی هم د شخصیت لپاره جای کړلو. خدای پاک دې داسې وکړي چې مونږ ته چې کوم امدادونه مونږ کړي دي هېدونه زیتای مونږ زیتای وکړو. خو خدای دې وکړي چې دا ازادۍ راډیو د مسکینونو د خورونو اجزو ایدونه خاله خاله اتر خا خبر کی
حاجی محمد طیب وایي چې د ونی د شخصیت په توګه د غوړه کېدل به نه یوازې دای او د ټولنه نور مرستو ته وهڅوي بلکې د نور افغانانو پاملرنه به هم په هیواد کې د بیا رغونې له بهیر سره مرسته ته واړوي
ان شاء الله تعالی آئندہ کو من ہم امدادونه کو ومنګ دې غریب ولسره چې د کوم دې مقصد دا چې دې رادیو تشویق لو چې مقصد دا سه و حالات دا سه ول همنګ ما سه مو ان شاء الله دین یاد یتا شي دې په ذرا باندې نو که دا خبر ټوله ټول ولسره سیږي ولس با و چې د حاجی محمد صاحب او دمر سه رسوي غریبونو ته جمع تو دا مکتبو ته ټول ته رسوي او دا ډیره شکریا منګ زاده زونه شکریا
و موردل چې په دیونه کې د آزادۍ رادیو شخصیت په متحده عرب اماراتو کې د افغانانو د مرستندوی ټولنې مشر د خوست د اسماعیل خیل ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی محمد طیب دی. حاجی محمد طیب او ټولنې په خوست ولایت کې په تیرو دوه کلونو کې د نږدې 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د ښوونځیو، مدرسو او کلینیکونو پروژې جوړې کړې دي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم